ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋರದಿನ್ ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ ನಂದ ಗುಲ್ರಸ್ ಕಾಲ್ದು ದರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಸಿತಂಬರ್ ದಮ್ಯಾಶ್ ದೇ ಪಿಂಜಮ ನೇಟದ ವಕ್ಷೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ಪಿಂಜ್ನಿ ಮೇ ಆವ್ ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಿತಂಬರ್ ಸರ್ವರಮ ನೇತದ ಆವ್ ದುಷ್ಪೇ ನಹ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೇ ನಿಮ್ ಸಾತ ಸಹರನೆ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆ ದರ್ತ ಜಮ ಹವಶ್ ಚಲಿ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯ ಮಾ ಉಡು ಬೇಸ್ ತಾಸು ಕಾಮ್ರಾ ಕರ್ಸೋಮ ದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ತಾಸು ಮುಹಿಮು ಖಬರು ನೋ ಸೈಟ ಕುತ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನು ಪ ಹಿಂದ್ ಗಕ್ ಕಡೆ ದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಹುಕುಮತ್ ದ ಪೋಜಿ ಮರಸ್ತು ನದಿ ಡಡ ಬುಕ್ರಿ
د افغان طالبانو ترجمان په افغان فوز تور لګولې د هندي هلیکاپټرو د لاري په قندوز کې په ورستۍ جګړه کې یو مهم پول تباه کړي
د پاکستان قبایلی سیمه مومند او پیښور کې درې امنیتي اسکر په مختلفو پیښو کې وژل شوی او د روس نائب خارجه وزیر ویلي شام کې د ډزبندۍ په سر د امریکا سره یوې لوزنامې ته نږدې شوی بلخوا د ترکیې ملاتړ وسلوالو د شام سرحدي سیمې جربلوس نه د داعش وسلوال وستلي کوم چې د دوی آخري مضبوطه سیمه وه
پرون د ترکیې سرکاري خبري ادارې انابلوس ویلي دي چې د اعزاز شمال ختیځ برخه کې د جربلوس سیمې پورې ټوله علاقه یې د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې ده
قدرمن اردوونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو سروس ہے په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به یو شمېر مهم رپورټونه هم وړاندې کوو دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دی سرٹے کی تاثور دل اوس باندې کو د خبرونو و تفصیل د اتوار پرز د خیبر پختونخوا پیښور خار او عموما د ایجنسی کې د تشدد دوه پیښو کې درې امنیتی عسکر وژل شوي په لومړۍ پیښه کې د پیښور په پجګۍ سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي شوې حمله کې نوید نومي پولیس چارواکي وژل شوي او په لاره تېرېدونکي یو عام تن ژوبل شوي چې علاج لپاره لیډي ریډنګ هسپتال ته رسول شوي د پیښور ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت ویلي چې د پولیسو ګاډی د معمول په ګش و کله چې پرې برید وشو د تشدد په یوه بلې پیښې کې په مومندو ایجنسۍ کې دوه امنیتي عسکر وژلې شوي دي د مومندو ایجنسۍ په صافو تحصیل کې یو خاصدار پولیس چارواکي او د بم ناکاره کوونکي یونټ یو چارواکي د ځمکني ماین چاودنې کې وژلې شوي د برید وروسته امنیتي عسکرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي په افغانستان کې طالبانو په هندستان غږ کړي د افغان حکومت سره دی د پوځي سازو سامان مرستې بندې کړي او ویلي دا د افغان ولس سره ښکاره دښمني ده طالب وسلوالو د افغان حکومت او هند ترمنځ د زیاتېدونکي پوځي مرستو په اړه په خپل لومړي خبرګون کې تور لګولې هندي جنگي جازونه او پوځي هلیکاپټرې د عامو افغانانو د کورونو او ودانو ورانولو لپاره کارول کیږي د طالبانو وین ذبی الله مجاهد ویلی اسلامی امارت طالبان د هندوستان د غغام په سختو ټکو غندي طالبانو د غبرګون نن په خپل وبپنه جاری کړي هندوستان پر وروستیو کې سلور د روس جوړې ایم آی 25 یا پنځشتم جنگي هلیکاپټرې افغانستان ته ورکړي چې د افغان هوایی قواوو اهلیت زیات کړي چې داسې د طالبانو په ضد د افغان عسکرو سره کومک وکړي د جرمنی سرکاری ټلویزیون ویلی دی چې د هیواد په شمال شرقی ریاست کې شوې ټاکنو کې د جرمنی چانسلر انګلا مارکل ګوند سی ڈی یو ته د کډوالو مخالفه ګوند ماتې ورکړې په میکلن برګ فروپارمن ریاست کې د کډوالو او اسلام مخالفه ګوند ای ایف ڈی ته 21% او سی ڈی یو ګوند ته 10.5% ووټونه ترلاسه شوي بلخوا د میرمن مارکل ګوند ته صرف 19% ووټونه ترلاسه شوي میکلنبرګ فروپارمن ریاست د جرمني شمال شرقي برخه کې ده او د پخوانی مشرقي جرمني برخه وه او د انګلا مارکل انتخابي ولکه هم دلته ده دا په معاشي توګه یو کمزورې ریاست دی چېرته چې د بیروزګاري شرح د نور هیواد په مقابله کې زیاته ده کم آبادی لرونکي د جرمني د ریاست کې د بهر ملکیانو شمیره نسبتا کمه ده خو د کډوالو مسله دلته په انتخابي مهم کې ښکاره وه روان کال جرمني ته راتلونکي کډوالو په شمیرې کې واضحه کمی راغلې او د شام حکومتي مطبوعاتو تر مخه امنیتي عسکرو یې د حلب ښار د هغه برخو کنټرول واپس اخیستو لپاره کاروایي شروع کړې ده په کومو چې یاغیانو تیره میاشت قبضه کړې وه د شام امنیتي عسکرو ته په دې نوي عملیاتو کې د هوایي پوځ مرستې هم ترلاسه دي د سرکاري ټي وي تر مخه د ښار په سویل کې امنیتي عسکرو د دوو پوځي تربیتي مرکزونو کنټرول بیرته ترلاسه کړی د شامی ولس د حقونو لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری هم د دې تصدیق کړي. بلخوا د امریکا صدر براک اوباما ویلي دي چې په شام کې جنگ بندې لپاره امریکا او روس په یوې معاهده د متفق کېدو هڅه کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منوردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو سہرنے خبری پرونه تغوگے پرونه لا جاری دا مونږ سره اوسه څنګه چې قدر منوردونکو په خبرونو کې هم تاسو ورېدل د پاکستان قبایلی سیمه مومند او پیښور کې د تشدد په پیښو کې درې امنیتي چارواکي وجل شوي. په دې حقله به هم په دې پرونه کې تاسو ته تفصیل وړاندې کړو. خو ورځو یو بل رپورټ رخته. افغان طالبانو په هند غږ کړی د افغان حکومت د پوزی امرستو نه دی ډډه وکړي. قدر من اوریدونکو په دې حق لباندې د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکار بختور شان اورو.
په افغانستان کې طالبانو په هندوستان غږ کړی د افغان حکومت سره دی د پوزی ساز سامان د مرستو نه ډډه وکړي او ویلي دي دا د افغان اولس سره ښکارا دښمنی ده. طالب وسلوالو د افغان حکومت او هند ترمنځ زیاتیدونکي پوزی مرستو په اړه په خپل لومړی غبرګون کې تور لګولې. هندي جنگي جازونه او پوزی هلیکاپټرې د عامو افغانانو د کورونو او ودانو ورانولو لپاره استعمالېږي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي اسلامی امارت یعنی طالبان د هندوستان دغه ګام په سختو ټکو کې غندي. طالبانو دغه غبرګون نن په خپل ویب پاڼه جاری کړی دی. هندوستان په ورستیو کې سلور د روس جوړې MI-15 جنگي هلیکاپټرې افغانستان ته ورکړي چې د افغان هوایي قواو اهلیت زیات کړي چې دا سره طالبانو په ضد د افغان عسکرو سره کومک وکړي. هندوستان هر کال په سونو افغان عسکرو له په خپل فوزي اکیډمۍ کې جنگي تربیت هم ورکوي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد هندوستان ته خبرداري ورکړي افغان حکومت ته دي د افغانانو د وجلو او تباہي سازو سامان ورکولو نه ډډه وکړي او د خپل پوزي مرستو د لارې دي د دوی په وینا د افغان کرپټ حکومت مودا غزولو هسي بند کړي. د افغان طالبانو ترجمان په افغان فوز تور لګولې. د هندي هلیکاپټرو د لارې په قندوز کې په ورستۍ جګړه کې یو مهم پول تباه کړي. نو موړي ویلي افغان حکومت سره پوزي مرسته به په افغان اولس کې د هند خلاف کرکه راپاروي. په افغانستان کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن 13 میاشت د هند سفر کړی وو او په هند د افغان حکومت سره د پوزي مرستو زیاتولو غږ کړی. جنرال نیکلسن هندي چارواکو ته ویلي د ته پته ده چې افغان حکومت د هند نه د پوزي مرستو خواست کړی خو دې وخت کې افغان پوزونو ته د فوري او ډیر پوزي کومک ضرورت دی. ولې چې دغه پوزي هلیکاپټرې چې څنګه افغانستان ته ورسی په جګړه کې به استعمالیږي. امریکایي جنرال د اگست په 10 نیټه د هند د سفر په وخت دا خبري خبريالانو ته کړي وي. امریکا افغان او هندي چارواکي په پاکستان تورونه لګوي په افغانستان کې پټ په پټه د طالبانو مرسته کوي او په خپل خاوره وسلوالو ته پنازیونه هم ورکوي چې د پاکستان نه په افغانستان کې د حملو منسوبې جوړوي. ولی پاکستان دغه تورونه ردوي او وای په دوی د افغانستان د خاورینه وسلوال حمله کوي. د افغانستان د پوزونو مشر جنرال قادم شاه شاهیم 13 هفته د هند سفر کړو چې د هند سره دفاعي همکاري زیاته کړي او د هندوستان نه د MI-15 جنگي هلیکاپټرو سره سره د نور پوزي سازو سامان غوښتنه هم وکړي. هندوستان د کال 2001 راهسي د طالبانو د حکومت ختمېدو نه پس د افغانستان سره د 2 ارب ډالرو اقتصادي مرستې کړي دي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
نوردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو سہرانے خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ریډیو خپرونه د ویب پاڼې د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼې پته ده. او قدر من اوردونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان قبایلی سیمه مومند او پیښور کې د درې امنیتي عسکر چې دینو په مختلفو پیښو کې وژل شوی دی. په دې کله باندې د پیښو په کله نور تفصیل لپاره د ټلیفون په لار د ډیو ریډیو خبریال د سیمینا ارشد مومن مونږ سره راغلی دی. دوی ته هر کله وایو ستړي مشي ارشد مومن. ارشد مومن دا پاکستان قبائلی سیمه مومندو کې او پیښور کې چې کوم د تشدد پیښو کې درې امنیتي عسکر وژل شوي په دې هکله کو تاسو موږ ته تفصیل راکړئ.
بالکل جی, مومند ایجنسی کی او پیخور کی دا کم دری اسکر چی وجل شوی دی دا دری دی لابلو پیخو کی وجل شوی پر تیرہ ورز نا وقت چی کم دی مومند ایجنسی کی دو چودنی شوی وی سرک جاری خخ بانی چودنی چودی دلی وی چی پکی دو اسکر وجل شوی وی یو چی کم دی اگا پا دا تحصیل دوانا دا تحصیل سافو کی شوی وی تحصیل سافو علاقه کی شوی وی پاگی که یو اپسی اسکر وجل شوی کم چی مینونا شندی هغه دی لیس سکواډ والا یو ایف سی اس کرو هغه پکې وجل شوی دی او ځین یو حسادات چې کوم دی هغه په یو 14 نه کې وجل شوی دی او تاسو چې د پیښور 14 نه خبره ده نو پولیس چارواکو سره چې موږ خبرې کړي هغه یو چې دغه 14 چې کوم ده په ځای روډ باندې شوی دی او په هغه کې یو د پولیس د ګاډي چې کوم ډرایور دی هغه پکې وجل شوی دی او مې وښتې دي زه به تاسو ته دمو یم چې مومند ایجنسی کې د 13 سمو دینه دغه د سړک لري خخ او بمی چودنی چې کوم دې دغه څه څه ورشي وي دي او د ورو ورو باندې یو حاصلات چې کوم دې هغه په عمده سی او چودنه کې وجل شو او مونږ ورو چې وخت په وخت هم دغه څه پیښه چې کوم دې رامنځته کیږي او مې وښته دي کتاب سره لکټم لري او د مومند ایجنسی دغه تفصیل درته وایم. مومند ایجنسی کې د وکیلوالو واک لاندې تر اوسه کوم علاقه نشته, مطلب چې دا وي په مکمل واک او یا هغه ته موجودیت لري او د عملیاتو د وجه د خلک چې کوم دي چارواکي وي چې اوس په دغه سیمو کې نشته دي خو بیا هم کله کله دغه سپیخه چې کوم دي هغه یا هدفي وجه چې کوم دي هغه رامنځته کیږي او چارواکي وي چې دغه وسوال د کلي پورې غاړه دي, یعنی افغانستان کې نشته او دلته خپل کاروان چې کوم دي هغه وخت په وخت لري ساتي. جی
اجد مومن, د تشدد د تازه پیښې چې شوې د دې ذمہواری چې قبول کړې ده
د تحریک طالبان پاکستان جماعت الانحراف د دغیو پیښې ذمہواري قبول کړې ده. کوم چې د مومن ایجنسی کې چې کوم پیښه شوې ده او په هغه کې یو خاصدار وجل شوی دی هغه وی چې د زمونږ د حکومت پر ضد چې کوم لړۍ روانه ده دغې اهلکار چې کوم په حقیقي وخت وخت دا دغې یو برخه ده او د نورو پیښو لا تر اوسه چې ذمہواري نه راغستي خو عموما د دغه پیښو ذمہواري چې کوم دغه تحریک طالبان پاکستان جماعت الانحراف ده او یوی په پاکستان کې چې کوم تحریک طالبان پاکستان دی یوی هغه بللی نو لا تر اوسه د نورو پیښو د پری طالبان چې څنګه دی ویلي.
ډیر ډیر مننه ارشد مومن تاسو
مهرباني جی.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
من اردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی ریډیو سهرنه خبری خبرونه ته وګي د نیم ساته خبری خبرونه رسته به تاسو به بشری نه پروګرام ته وګشه. نن به د بشری نه پروګرام قربانوي زموږ همکاران وګما چالوانا او اشفاق مومن. قدر من اردونکو د ڈی ریډیو خبرونه تاسو په خپل موبایل فون سمر دلې شي کې چیرې سمارټ فون لري نیو ایپ دی چې ټیونین لومیږي دا چې تاسو ډاونلوډ کې نو په سرچ یا لټون بار کې پښتو وی او ای دی وولي کې نو داسې تاسو په خپل موبایل فونونو هم د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. ورزو یو بل رپورت راخته د روس نائب خارجه وزیر ویلي شام کې د ډزبندۍ په سر د امریکا سره یو لوزنامې ته نږدې شوې. بلخوا د ترکیې ملاتړ وسلوالو د شام سرحدي سیمې جربلوس نه د داعش وسلوال وستلې کوم چې د دوی اخري مضبوطه سیمه وه. په دې کله د وایس اف امریکا یو رپورت درته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا او روس په شام کې ډزبندۍ باندې خبرې کوي چې جګړه ځپلي ملک کې ځپل شو خلکو ته د مرستو رسایي ممکنه شي. دالی د کاته د چین په هنګزو ښار کې د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو سرمشریزې غونډې یو اړخته کیږي. دواړه ملکونه یو ممکنه لوزنامې ته نږدې شوي، خو یو غټ خنډ لا هم موجود دی. امید دی چې د امریکا صدر باراک اوباما د شل شتمنو هیوادونو د غونډې یو اړخته د روسیې صدر ولادیمیر پوتین سره ناسته وکړي، ولې تر دې وخته کوم انتظام د دغه ناستې نه دی شوی. د امریکا صدر باراک اوباما د میډیا سره خبرو کې ویلي چې د روس سره په دوو اړخونو زمنګ اختلافات شته، یو دا چې موږ دواړه په شام کې د بیلو بیلو ډلو مرستې کوو، او بل دا چې شام کې د امنیت په طریقې کار هم متفق نه یو. د امریکا خارجه وزارت وایي چې روس په ځنې هغه خبرو بیرته وروستو شوی د کومې په اړه چې امریکا ګمان کاوه روس ته دوی سره سلا شوی وو. د روس صدر ولادیمیر پوتین د خولې مطبوعاتو رانقل کړي وو چې د شام د جګړې حل د خبرو اترو په لار ممکن دی. شام کې روس د صدر بشار الاسد ملاتړ کوي، او امریکا دغلته د میانره و مخالفه وسلوالو مرسته کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي شام کې د جګړې د کمولو په حق له که د روس لخوا کوم مثبته خبره مخې ته رانغله او ځپل شوو خلکو ته مرستې رسولو کې آسانی ونه شوه، نو ګرانه به وي چې دویمې مرحلې ته د تګ لاره صفا شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره لیده کاته کړي دي، او دواړه به نن یو وار بیا ناسته کوي. جان کیری خبریالانو ته ویلي دي چې دا به غلطه نه وي که وویل شي چې دلته ځینې درنې مسلې وې چې پرې خبرې اترې وشوې، ولې په دې اړه باندې د کوم نور تفصیل ورکولو څخه ډډه وکړه. د زیاته کړه چې سبا سهار یعنی نن به بیا ناسته کوو، او ګورو به چې په خبرو کې فاصلې څومره نورې ختمېدای شي، او په دغه یو څو مسلو منطقي انجام ته رسېدای شو. د روس نایب خارجه وزیر سرګی ریابکو ویلي چې دواړه ملکونه جوړجاړي ته نږدې شوي، او دوی په ډزبندۍ کولو درنې مسلې باندې بحث کوي. دی وایي تر ټولو لویه خبره دغې بحث ته دوام ورکول دي تر هغې وخته چې د ډزبندۍ لومړی ګام واخیستل شي. موږ دا نشو ویلی چې ګنې نتایج حاصل کړی شوي دي. د شام خانه جنگی کې تر دې وخته 2.5 لک خلک وژل شوي، 1.1 کروڑ نور بې کوره شوي دي چې پکې منځني ختیځ او اروپایي ملکونو ته زیاتره اوړېدلي دي. د خانه جنگی له کبله تندرو او وسلوال هم سیوا شوي. د امریکا او روس پوځي چارواکي د تیرو څو هفتو راهیسې په یو جوړجاړي باندې لګیا دي خبرې کوي. یاد دي وي چې وړاندې شوې د ډزبندۍ یوه لوزنامه ناکامه شوې هم ده. بلخوا د ترکیې د پوځ په مرسته د شام سره په 100 کیلومتره سرحدي سیمه کې ځایي وسلوالو د داعش وسلوال د خپل اخري مضبوطې جالې څخه تښتولي دي. د ترکیې پوځ داعش پر ضد شام کې نیغ په نیغه عملیات تېره میاشت شروع کړه، کله چې د ترکیې په سویل ختیځ برخه کې د تشدد لوی پیښې په ځواب کې صدر طیب اردغان د دغې عملیاتو اعلان وکړ، او خپل جنگي جازونه، ټینکونه او ځمکنی پوځ یې د داعش چقولو لپاره ولیږه. پرون د ترکیې سرکاري خبري ادارې انابلوس ویلي دي چې د اعزاز شمال ختیځ برخه کې د جرابلوس سیمې پورې ټوله علاقه یې د داعش وسلوالو څخه پاکه کړې ده. په برتانیا کې د بشري حقونو د سارنې یو ادارې هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. د سارنې دغه ادارې خپل راپور کې ویلي دي چې د ساجور، دریاب او الرای کلي پورې پاتې علاقه کې د داعش خارجي خبري سرچینو سره د وړاندې څخه کیدونکې رابطې ختمې شوې دي. څېړنکار وایي چې د ترکیې د پوځ مرسته حاصلونکي وسلوالو په کامیابۍ سره د داعش وسلواله ډلې ته د سپلای لارې نیولې، تربیت شوو وسلوالو د وسلې او کارتوسو د راوړو لارې هم تړل شوې دي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دي 6.2 یا 6.21. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 6.21 باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی قدرمن اوریدونکو، زموږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ډی سي سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د نړۍ شلو غټو اقتصادي هیوادونو سرمشریزه غونډه د چین په هنګزو ښار کې جاری ده. په دې غونډه کې د تعلیم، اقتصاد او ترهګرۍ په شمول په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. نور حال پې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار کلیم افضل نارو.
د نړۍ شلو غټو اقتصادي هوادونو سرمشریزي غونډې په محل راغلي مشرانو په نړۍ کې راپیخو چیلنجونو باندې خبرې وکړې، چې پکې تعلیم، اقتصاد او ترهګرۍ په شمول اجتماعي زموارو باندې هم زور راوستی شو. په چین کې د جی 20 غونډې په محل د چین صدر شی جن پینګ امریکې، جرمنی او نورو لویو اقتصادي هوادونو مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د هغې فشار مخه ونیسي چې تر مخه په تجارتي هلو ځلو بندیزونه او قدغنونه راځي. نوموړي خصوصا د چین د سټیلو په صادراتو باندې راپورته شوو لانجو خبره هم وکړه. د چین حکومت د جی 20 کوربتوب په حیثیت روانې یولسمې سرمشریزي غونډې هدف یا ایجنډې ته د تجارت نوم ورکړی. په داسې حال چې په چین باندې دا وخت په ګرد نړۍ کې دا نیوکې کیږي چې چین د نړۍ په منډاهو کې ارزان بیا سټیل خرڅوي، د کومې له وجې تجارتي توازن کې ډېرې مسلې جوړې شوې دي. د اروپایي کمیشن صدر هم دغې مهمې مسلې ته اشاره کړې او د غونډې مشرانو نه یې د دې فوري حل غوښتنه کړې. ښاغلي جین کلاډ بیجینګ ته وویل چې د زیات پیداوار جاج دې واخلي او د دې څارنه وکړي، ولې چې دې سره په نرخ او په مزدورۍ کې مسلې جوړیږي. د جی 20 غونډې په مهال ایپل کمپنۍ ته د کمو ټیکسونو ورکولو په مسلې هم خبرې وشوې، چې د امریکې حکومت لخوا هم په دې نیوکې شوي چې څنګه د نورو کمپنیو په مقابله کې ایپل کمپنۍ ته په جدا او کمې شرح د ټیکس استثنا حاصله ده. آیرلینډ باندې غږ وشو چې 4.5 بلیونه ډالر دې د ایپل کمپنۍ نه په بقایاجاتو کې وصولې کړي. آیرلینډ حکومت په خپل هیواد کې د سرمایه کاری په غرض ایپل ته په ټیکسونو ورکولو کې رعایت ورکړی وو. د جی 20 په غونډه کې د برتانیې لخوا یورپی یونین د پریښودو مسله هم راپورته شوه، چې ورسره د آزاد تجارت مراعات د بحث لاندې راغلل، کوم به چې وړاندې د یورپی یونین سره په اجتماعي توګه د برتانیې کاروباریانو ترلاسه کول. جرمنی، سویلی کوریا او نورو حکومتونو مشرانو د ماحولیاتي بدلون، توانایی او په نړیوال تجارت باندې د ټیکس په معاملو هم د خبرو هڅې وکړې. د غونډې په اولنۍ ورځ چین او امریکې په باقاعده توګه ماحولیاتي لوزنامه د لاسلیک کولو دستاویزات جمع کړل. دواړو هیوادونو د ماحولیاتي بدلون په سر شوې د پیرس معاهده منظوري ورکړه. د امریکې صدر باراک اوباما اقتصادي مسلو سره سره په نړیواله کچه د لویو اقتصادي هیوادونو د ذمهوارو پورا کول غوښتنه هم وکړه. په چین باندې غږ وکړو چې نړیوالو قدرونو احترام وکړي او علاقایي او سرحدي تنازع دې د ملګرو ملتونو چارټر سره سم ومني. د جی 20 غونډې نه د سفر وړاندې د امریکې صدر باراک اوباما د امریکې یو مشهور ټي وي چینل سی ان ان سره د چین په ذمهوارو خبرې کړې. صدر اوباما په خپلې مارکې کې وویل چین ته پکار دي چې د وړو هیوادونو سره په تعلقاتو کې نرمي او انصاف نه کار واخلي، خصوصا په سویلي چین سمندر کې د ملکیت په معاملې. صدر اوباما زیاته کړه چې زیات طاقت سره سره زیاتې ذمهواری هم په غاړه راځي. د چین دا وخت فلپاین او ویتنام سره په سویلي سمندر کې د ملکیت تنازع روانې دي، د کومو په اړه د ملګرو ملتونو واضح فیصلې هم موجوده دي چې چین به په سویلي سمندر کې په خپلو حدونو کې پاتې کیږي، خو چین لخوا د دغو خلاف ورزي شوې. د امریکې صدر باراک اوباما وویل چې چین یوازې ځان لپاره د ګټو پورته کولو پالیسۍ مخ پر وړاندې نشي بوتلی، یعنی که چېرې تاسو ډېر غربت لرئ نو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو دې نړۍ ته د مسلو جوړولو یا د ترسیل کار شروع کړئ، باید چې برابرۍ او انصاف په بنیاد اقتصادي هدفونه حاصل شي.
په امریکا کې د مسلمانانو غټ تنظیم اسلامک سوسایټی آف نارتھ امریکا یا د اسنا په نوم باندې مشهور اداره وخت په وخت په امریکا کې مختلفو ښارونو کې غونډې کوي چې د مسلمانانو مسلو په حق له خبرې ترې کوي. هم په دې حق له باندې زموږ همکار محمد اکرام رپورټ تاسو ته پامره کړو.
په امریکا کې د مسلمانانو غټ تنظیم اسلامک سوسایټی آف نادرن امریکا یا د اسنا په نوم باندې مشهوره اداره وخت په وخت باندې د امریکې په بیلابیلو خارونو کې غونډې کوي چې د مسلمانانو د راپیخو مسلو په حق باندې خبرې اترې وکړي او د ته مسلمانان هم راغونډ شي. د دغه تنظیم غونډې ته زمونږ همکارا سمینا احسن هم ورغلې ده او د اسناد صدر اظهر عزیز سره یې دا وخت راپیخو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي. په داسې حال چې په امریکا کې انتخابات راتلونکي دي، په دغه امریکای انتخاباتو کې د مسلمانانو د ووټ په اهمیت، د اسلام په حق لباندې په امریکا کې په خلکو کې د یرو او د داشتون ربا ډلې په حق لې ترینا پوښتنې کړې دي. اولنې پوښتنه زمونږ همکارې سمینا احسن د نومولینا په امریکا کې د انتخاباتو او د مسلمانانو په دې کې د برخه اخستو په حق لباندې را.
What we have been doing throughout the year is that in all our conferences we are encouraging the Muslim community in particular to register and to vote.
اثر عزیز وای مونږ په ټول کانفرنسونو کې مسلمانانو ته حوصله ورکو چې د انتخاباتو لپاره ځان رجستر کړي او خپل رائے واچوي او هم دا پیغام مونږ په دې غونډه کې ورکړل دي. مونږ خلکو ته وای چې د انتخاباتو په ورځ ګڼ شمیر کې راوځي او ووټ واچوي ځکه چې دا د دوی شهري او آئینی ذمہواری ده او ډیرو خلکو زمونږه وړاندې قرباني ورکړل دي، هغوی خپل ژوندونه ورکړل دي چې د دوی وروستو کوم خلک راځي هغوی ته په انتخاباتو کې د برخې اخستو موقع وي چې خپل مشران وټاکي او جمهوریت مضبوط کړي. نوموړی وای دوی خپل دغه پیغام جاری ساتي. دوی د سماجی میډیا د لارې د امریکایي مسلمانانو سره په مسلسل رابطه کې دي. دوی د اسنا تنظیم د لارې د نیم میلیون یا 15 لکنه زیات مسلمانانو ته ځان رسوي او دوی به د انتخابونو د ورځې پورې خپل دغه پیغام جاری ساتي. د نوموړی نه چې کله د اسلام په حق لباندې په خلکو کې د یرو په اړه تپوسو شو کوم ته چې اسلاموفوبیا وای نو هغوی جواب صدا سي ورکو.
اسلاموفوبیا از نو لونګر ا فوبیا، اټس ا ریالټی. دی ګډ نیوز از دټ وی هاف ټراکډ مور دن 220 ملیون ډالرز دټ واز سپنت ټو کریټ.
اسلاموفوبیا یا د اسلام نه یره صرف یو خبره نه، د دا یو حقیقت دی. خبردار چې مونږه د 220 ملیون ډالرو پته لګولی کمی چې په خلکو کې د مسلمانانو او اسلام نه یې پیدا کولو لپاره خرڅ کړی شي دي. خو خبردارې چې مونږ ته اوس پته ده چې کمی ادارې د دې لپاره پیسې ورکوي، څوک ته دوی ملګری دي، کوم منتخب شوی چارواکي دي، څوک چې په میډیا کې د دوی ملګری دي. دوی هر ورځ خلک کېروي او یې خوروي. دا د میلیونونو ډالر کاروبار دی او کوم خلک چې په دې کې ککړ دي هغه خاص مفادات لرونکي ډلې دي او دوی د یرو پرولو په بنیاد ژوند دي او هم په دې بنیاد مضبوطیږي. د مسلمانانو په هیڅ دا زمونږه ذمہواری جوړیږي چې خپل گاونډیانو د کار په ځای کې خپل کار کوونکو او ملګرو ته دا وایو چې مونږه سوکيو او موږ د کمی مذهبي عقیدې لپاره ولاړ یو. زما په خیال زمونږ غټ دښمن ناپوهي ده. زمونږ ډیر ملګرو امریکایانو ته دا پته نشته چې مونږه سوکيو. د یو تحقیق تر مخه د شپېتنه تر 15% پورې امریکایان د اسلام په اړه منفی رویه لري او تر ټولو بنیادی وجه دا ده چې دوی کله هم د یو مسلمان سره خبرې نه دي کړې. د دې وجه موږ ټولو مسلمانانو ته په امریکا کې وایو چې د اختر او نورو مهمو موقعو باندې خپل امریکایان ملګرو او په دفترونو او کاروبار ځایونو کې د دوی سره کار کوونکو ته بلنه ورکړي چې راشي او وویني چې مسلمانان څه عبادت کوي، د دوی عقیده څه ده او څومره چې دوی ته د مسلمانانو په اړه پته لګي هغه عمره به د دوی قهر او غوسه کمیږي. د اثر عزیز نه د آی اس یا د داعش په اړه هم پوښتنه وشوله، نو هغوی جواب صدا سي ورکو.
So we know that for the past few years Daesh or ISIL is a nuisance. These are according to some of our scholars inhabitants of hellfire who has created so much of violence and bloodshed.
دوی ته معلومه ده چې د تیرو سو کالو راهسه داعش یو خطر جوړ شوی. زمونږه د ځینې مذهبي عالمانو تر مخه دوی د دوزخ خلک دي چا چې دومره تشدد کړي او وینه یې تویا کړي ده. ډیر ملکونه د دوی نه اغیزمن شوی دي. په امریکا کې د کورونو چارو د وزارت تر مخه 300 امریکایي ځوانان د سماجی ویب پاڼو د لارې د داعش سره ملاوي شوی دي. په امریکا کې د مسلمانانو تنظیم د ځوانانو لپاره وخت په وخت هر کال غونډې کوي او هغوی ته تعلیم ورکوي چې دوی څنګه په ځان فخر کوونکي مسلمانان دي او دوی ته دا هم ښایي چې د امریکایي شهري په حیث د دوی کردار او ذمہواری څه دي. زمونږ جماعتونو او تنظیمونو لا په فعال توګه د ترهګر ډلو د خطرو په اړه خبرې کول پکار دي او مسلمانانه ټولنه د داعش د نفرت نه ډکا مفکوره ردوي. داعش د اسلام سره هیڅ کار نه لري او داعش چې څومره خلک وژلي دي په هغه کې اکثریت د مسلمانانو دي.